په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې حال درکو د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت د کابینې نه وزیرانو د خپل هدي سوګند پورته کړ دي. د دوی مخې ته ذمواري څه دي؟ په افغانستان کې د سولې عمل، په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستو په اړه د افغان حکومت شرایط، د پاکستان پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد ته ستون شوی دی، په سیاسي منظرنامه کې دغه اهمیت څه دی، په تیرا او میرانشاه کې امنیتی وضع او د نړۍ نه راپورونه او تبصرې وړومبی د مجید بابر نه د دې خبرونه.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستو لپاره دی د افغان حکومت مخکی شرایط په پام کې وساتل شي. ټاکل شوی چې امریکا بنن په رسمي توګه د باګرام هوای ډګر سره نږدې د پوځي زندان چارې افغان حکومت ته وسپاري. میر هزار خان کوسه بنن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسوی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په درشل کې دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر د پرانستو لپاره د افغان حکومت مخکی شرایط بیا تکرار کړ. جانان موسوی زیاته کړه
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد یک
دی وی په قطر کې د مذاکرات لپاره د دفتر پرانیستل کېدو پاړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر کې جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط پر خپل ځای دي.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څانګې د خبريال د وینا تر مخه افغان ولسمشر ته قطر ته د سفر بلنه د قطر امیر ورکړې ده. ټاکل شوی چې امریکا بنن په رسمي توګه د باګرام هوایي ډګر سره نږدې د پوځي زندان چارې افغان حکومت ته وسپاري. د پروان زندان افغان حکومت ته د سپارلو د لوزنامې اعلان د تیر خالي په ورځ شوی و. د دغې ودانۍ د سپارښتنې نېټه د رواني میاشتې نهمه وه، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغو قیدیانو چې امریکایي ځواکونه یې خطرناک ګڼي سره د سلوک په خبره د نه سلا کېدو له وجې دا معامله ځنډېدلې وه. له هغې وروسته راپورونه وایي چې دواړه خواوې سلا شوي دي چې هغه قیدیان چې خطرناک دي په پروان زندان کې به دا افغان قانون تر مخه قید وی. میر هزار خان کوسه بنن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د سلور اتیا کلن کوسه نوم د نگران وزیر اعظم لپاره پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن پس له هغې غوره کړو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو پارلماني کمیټه د نگران وزیر اعظم په اړه متفق نه شول. د میر هزار خان کوسه تعلق د بلوچستان صوبې سره دی. د صوبې خیبر پختونخوا د عبوري کابینې نه وزیرانو نه پرون په پیښور کې د دغې صوبې گورنر انجینیر شوکت الله خان سوګند واخیستو. په پیښور کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په دغو وزیرانو کې فیاض تورو، عبدالرؤف خټک، یونس جان مروت، سمین جان بابر، مسرت قدیم، اسحاق خټک، جهانگیر ترین، ډاکټر فاروق سیر او عمر فاروق شامل دي. تر دا مهال د دغو وزیرانو د محکمو اعلان نه دی شوی. زموږ خبریال وایي چې په دویم پړاو کې به نور شپږ وزیران په کابینه کې شاملېږي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون ماخام د ګډو امنیتي ځواکونو په یو برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان محبت په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک وایي چې قماندان محبت د خپلو ملګرو سره د لغمان ولایت په کټرسنګ او ګلارام ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د لرې واټن ویشتونکو توغندو بریدونه او د ورانکارۍ عملونه ترسره کول چې تېر ماخام د ګډو امنیتي ځواکونو د راکټي برید لاندې راغلل او د قماندان محبت په ګډون یې شپږ تنه د دولت وسلوال مخالفین لمن د یوړل. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته تر دې دمه سندي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه شام ته وصل لیږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا اندېښنه یې له وزیر اعظم نور المالکي سره شریکه کړې. دی وای هاو هر هغه څه چې د ولسمشر اسد ملاتړ کوي ستونزې رامنځته کوي او ما وزیر اعظم المالکی ته په ډاګه کړه چې له ایران څخه د عراق پر فضا الوته کې په حقیقت کې د اسد او د رژیم د عمر له اودیدو سره مرسته کوي. عراقی چارواکی وایي دوی ایرانی الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران څخه د دوی د هیواد له فضا څخه وسله ولېږدول شي. دوی وایي څو ځله یې هغه ایرانی الوتکې پلټلې دي چې د هیواد له فضا څخه تیریږي خو وسله یې نه ده موندلې. بغداد له واشنگټن څخه وغوښتي دي څو د وسلو د انتقال په اړه شواهد دوی ته وسپاري. ایران وایي چې ټول الوتکې شام ته بشري مرستې لېږدوي. قبرس او نړیوال پور ورکوونکي نن سهار د لسو عربو ډالرو د بیل اوټ په لړ کې یوې لوزنامې ته رسیدلی دي. د دغې لوزنامې اعلان د لسو ساعتونو د مذاکراتو نه پس په برسلس کې وشو. د یورپي یونین مرکزي بینک ویلي وو چې که قبرس ته نن ودې پورې د دې بحران د حل لپاره یو پلان برابر نه کړي نو د قبرس بانکونو ته به د بیړنو پانګو له ورکولو ډډه وکړي. د شام د لویدیس پلوی ملي ائتلاف مشر وای خپل دند پرېږدي. معادل خطیب دا اعلان پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې وکړ. د لویدیس قدرتونه ملامت کړل چې وسلواله مخالفینو ته د اسد د ځواکمن پوسټ په وړاندې د خپل دفاع لپاره قوت نه ورکوي. د الخطیب ویان هم دا خبره تایید کړې خو د مخالفینو ائتلاف ویلي چې د نوموړي استعفا نه مني او له ده غواړي چې بیرته خپل کار ته ولاړ شي او د ملي ائتلاف مشري وکړي. په همدې حال کې قطر د الخطیب پر استعفا خفګان ښودلی او وایي له ده غواړي چې په دې اړه له سره غور وکړي. له بلې خوا د عرب لیگ ډیپلوماتانو پرون وویل چې په عرب لیگ کې د شام څوکۍ به اپوزیشن ته ورکړي. سعودي عربستان او قطر د عرب لیگ په دوه ورځنۍ سرمشري ده کې چې د مارچ په 26مه په دوحه کې جوړیږي. د ولسمشر بشار الاسد د ګډون پر ضد د عربانو د یووالي غوښتنه کوي. د مشال د خبرونو پای
لیډون اورید چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په اړه خپل شرایط بیا تکرار کړي.
د یو وی په قطر کې د مذاکرات لپاره د دفتر پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی.
د پاکستان پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد ته ستون شوی دی. آیا نوموړی د غلطا په سیاسي منظرنامه کې څه اهمیت لري؟
دته اوس ډېر خطر دی او تاسو نه ښکاري چې پاکستان په سیاست کې د ډېر څه ډېر مهم لوی مقام کېدی شي.
د پښتنو په سیمه کې په تعلیمي ادارو بریدونه د نن په ستونزې او سرکار کې په دغه موضوع باندې خبرې کوو. او د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د کابینې نه وزیرانو د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی. د سیمې نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره راځو. زمونږ لومړی راپور ته طالبانو ته دفتر د طالبانو ته د دفتر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو ته د دفتر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په قطر کې د پرانستل کېدو په اړه د افغان حکومت په شرایطو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن راپور ته.
قطر ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو لپاره پر پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ. هغه شرایط چې تر اوسه پورې طالبانو ورته غاړه نه دی ایښې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې وویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو مسله یو له هغو ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس له قطري چارواکو سره پرې خبرې وکړي. موسازی وویل د دې دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغان دولت شرایط په خپل ځای دي. له القاعده سره اړیکې شلول او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته غاړه ایښودل.
موقف دولت افغانستان د مورد ایجاد
د یو وی په قطر کې د مذاکراتو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر که جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همدارس طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط پر خپل ځای دي. خاغلی موسازی ویل د قطر د امیر په بلنه په دې سفر کې با جمهور رئیس کرزی ل قطری چارواکو سره په سوداګری زوړی کو هم خبري وکړي. نو موړی ویل په کابل کې د قطر د مقیم سفارت پرانستل او قطر ته د افغان کارګرو لګل د دې سفر د اجنډا نور مسایل دي چې د دې هواد ل چارواکو سره به پری خبري وشي. خاغلی موسازی همدارس په خپل خبرو کې د بګرام زندان د بشپړ سپارل کېدو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د تازه موافقې په اړه هم معلومات ورکړل. هغه ویل د دې موافقې له مخې به امریکایي ځواکونه د بګرام زندان ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته وسپاري. ټول افغان زندانیان چې د بګرام په زندان کې دي د افغانستان دولت ته به وسپارل شي. یوازینی کسان چې د افغانستان دولت پرې ډیر ټینګار نه درلود هغه بهرني اتباع دي او دلیل یې دا دی چې د افغانستان دولت ته د افغانستان اتباع لومړیتوب لري. هغه بهرني اتباع چې د نن په افغانستان کې په جګړې کې نیول شوي دي د افغانستان دولت د هغوی د احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستو مراحلو کې خبرې وشي. پخوا امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د هغو زندانیانو له سپارل کېدو سره موافق نه و چې دوی د افغان او امریکایي عسکرو امنیت ته ډیر خطرناک بلل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دغه اړه د دغه دفتر د پرانستل کېدو لپاره د سمودې راهیسې هلې ځلې روان دي خو دغه دفتر لا هم رسمن نه دی پرانستل شوی. زموږ همکار احمد زبیر جمن د سیاسي چارو له یو کارپو وحید مجدا سره په دې غږېدلی چې د ولسمشر سفر به د دې دفتر له پرانستل کېدو سره څومره مرسته وکړي.
کاغلی وحید مجدا ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نګدی راتلونکي کې قطر ته لاړ شي او ولته د هیواد له چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبري وکړي. ستاسو له نظر دغه سفر څومره مهم ده او څومره به دغه پروسې سره د دفتر د پرانستل کېدو سره مرسته وکړي؟
په دې کې باید وایم چې په خو هم افغان حکومت قطر حکومت سره تماس ټینګړی او هغه ته د امیل مختار ادا کړی و چې طالبان دې ته وایي چې افغان حکومت سره خبري وکړي او په دې شرط د دفتر خلاصي. یعنی دا څنګه چې احمد کرزی تزدی او دفتر پرانیزی بل څه شرطه د دې شرط دا و چې به طالبان افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبان دا خبره ونه منله او تر اوسه پورې چې دا دفتر خلاص شوی نه ده په همدغه دلیل دی. او بیا وروسته مولانا فضل الرحمن هم قطر ته لاړ تر څو چې له طالبانو سره دا وختونه وکړي. هغه هم بیرته تش لاس راغی او احمد کرزی هم چې هلته ځي بیرته تش لاس راځي. هېڅ امکان نه لري چې طالبان پخوا هم خپل موقف څرګند کړي چې افغان حکومت سره خبرې نه
نو اوس لکه چې تاسو ویل طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له دولت سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان چارواکو تل دا ټینګار هم کړی چې باید طالبان اول دا ومني چې له دولت سره غږیږي او بیا به دوی د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه کوي. نو د ولسمشر هڅه څه ده او ویل کېږي د قطر امیر دغه بلنه ورکړې ده د سفر یا هم د غوی هڅه څه ده چې بالاخره یو ډول جوړجاړی رامنځته شي په دې باندې څنګه
خبره ولاړوي چې باید طالبان اول موږ سره خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا نتیجې کومه نتیجې ته نه رسیږي دا خبرې او تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دی قطر حکومت افغان حکومت ته پخوا هم ویلي وو چې موږ د سولې پروسې سره مرسته کولی شو او کوی خو په چا باندې دا فشار نه شو راوستی چې هغه یعنی مثلا افغان حکومت سره خبرې وکړي په هر شکل چې وي. دا مشکل دی، دا یو لوی مشکل دی.
نو څه فکر کوئ چې دغه پروسه به همداسې منبع سره مخ وي که څنګه؟
بله بالکل، ځکه چې اول خو امریکایان به طالبانو سره خبرې کړی وای چې د افغانستان د هغه خبرې چې طالبان ورته وایي د خارجي بود یا د بهرنۍ بود حل مسأله هغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده چې هغه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې په افغانستان کې خپل حضور دوام غواړي او احمد کرزی هم ویلي چې امریکایان له افغانستان څخه نه ځي. نو چې نه ځي دا جګړه دوام مومي. هیڅ امکان نه لري چې د خارجیانو په موجودیت کې طالبان دې ته زړه ښه کړي چې راشي افغان حکومت سره یا نورو سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا پروسه بالکل ماتې سره مخامخ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیر ورځ د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د کابینه د نه وزیرانو نه د خپل عہده سوګند پورته کړ. په دغه اړه باندې د پیښور نه زموږ همکار خالد خان نور تفصیل راکړي.
پرون مازیګر د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله دغه نه وزیران چې کوم په لنډمهاله حکومت کې شویر شامل شو هغې نه سوګند پورته کړو. تاسو ته به یاد وي چې یو هفته وړاندې د ریټایرډ جسټس طارق پرویز د خیبر پختونخوا د نگران وزیر الله په حیث سوګند پورته کړ او پرون د هغه په کابینه کې دغه نه وزیران شامل شو دغه نه وزیران نمونه فیاض تورو چې د پولیسو په خوانه مشرو د خیبر پښتونخوا د سوګن پورته کو یونس جان مروت د دافس کوچ یا د بلیر مختنې کم د پیښور چې کم دی د دې په خوانه مشر پاتې شوی دی عبدالرب خټک د په خوانه د سکیور بلدیات شتي او د سوګن پورته کو سمن جان بابر دا هم یو ریټایر بیوروکریټ دی دغه شان په دغه کې یو زنانه هم شامل ده قدیم چې دا تعلیمي ماهر ده کارپوه ده د تعلیم په مد کې ډېر زیات خدمات کوي د شاعر خټک په دغه کابینه کې دی ډاکټر جهانګیر ترین هم سوګن پورته کو ریټایر بریګیډیر ډاکټر فروسیر د دې هم دی یو ډېر لوی نوم دی او عمر فاروق د ډیپیټ هم په د وزیر په هي سوګن پورته کو او د لکېږي چې د دې تبا د دې وزارتونه لکه دا وزیرانو تبا محکمې د خپل حیثیت مطابق ورکول کیږي لکه ما خبرو کا مسرت قدیم نو دا یقیني خبر ده چې تبا د تعلیم وزارت
یقینا لکه دا د ټیکنوکریټ حکومت ته او چې کم کس په کم کې ماهر دی هغه تبا او مغه عہدہ ورکول کی ها
او بالکل یو دا خبره بیا ده چې دا غیر سیاسي خلک دي دي ټول ټاکنو کې څه نشي راځي دا دریم یاسته او د پاره دي دا څه نه ور دي
سیدا زمو همکار خالد خان او چې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت د کابینه په اړه راته معلومات راکول په شمالي وزیرستان کې د اتوار په شپه د ایشا امنیتی پوسټه باندې د ځانمرګي برید کې د امنیتی سرتیرو د وژنې شمیره سلور وشته رسیدلې ده په دغه ترهګر برید کې سلويختو پورې کسان جوبل شوي هم دي تفصیلي د سیمینا زمونږ د همکار پراپور کې ورو
په شمالي وزیرستان میرانشاه کې امنیتی چارواکي وایي د شنبه په شپه شمالي وزیرستان ایشا امنیتی پوسټه باندې ترسره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره د سلورو ولسی وګړو په شمول سلیرویش او تر سلویختو سرتیری ژوبل شوي دي چې پکې د امنیتی چارواکو په وینا د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده چارواکي وایي په یو لوی کوماز یا ټرک کې بارود ځای پر ځای کړی شوی ول چې ځانمرګي برید کوونکي په امنیتی پوسټه باندې وال وځولو او په زوردار چاودنه سره د پوسټې سره پسنګ کې خسادارو ملیشا ځواکونو او امنیتی سرتیرو استوګن ځایونه ونړول د ځایي انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه وخی مشال ریډیو ته وویل یوه لویا زوردار چاودنه وه ګڼ شمیر سرتیری د خاورو لاندې ول د چارواکي په وینا د الوزول شوي ټرک یا لری چې مکمله د بارودونه ډکه وه د الوزولو سره د غلطه شاته روان په یو موټر کې سپاره څلور اولسی وګړي چې د یو خاندان اوسیدونکي ول ژوند د لاسه ورکو په شمالي وزیرستان کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي دي خدای وې مودینا د غلطا د داسې قسمه پیخو ذمہ داری کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیسته او د په پرتلا کلاچې په بندوبستي سیمو کې بریدونه کیږي نو وسلوالې ډلې یې ذمہ داری پر غاړه اخلي د شمالي وزیرستان د دغه ځانمرګي برید پړه مجاهدین انصار نومي ډلې پر غاړه اخیسته و بل طرف ته پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته وې پټول شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز به په دویمه ورځ هم دوام لري چې تر نه معلومه نیټه پورې لګول شوی دی او نن د غلطه د نه هم او لسم ټولګي بورډ امتحانات پیپر یا پرچا هم بلا نیټه تا ځنډول شوی دی
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په پوسټا وسلوال برید هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او په دغه باس کو چې په شمالي وزیرستان کې د دغه تازه پیښه به پر روانو ورځو کې پر امنیت څومره اغیز وي په دغه موضوع زمونږ همکار ګلیاز د دفاعي چارو د کارپو په خواني بریګیډیر سات سره مرکه کړې دا او پوښتنه دي چې دا د امن د امنیت وزارت تر کومه حده اغیزمنه کولی شي نو بریګیډیر سات وایي
دا خو یو ډېر افسوسناک خبر دی. افسوسناک علاقه دی هغه دا دی چې زمونږ بالکل سیاسي قیادت دی، علاوه فوجي قیادت دی، هغه بالکل مخلوط دی. مودي سره داسې ستراتیجي نشته چې د دې مخنیوی به څنګه کېږي. که دې مخنیوی نه کېږي او دغه علاقه کې زمونږ فوج چې کوم ډېر هغه لاسونه تړلي شوي دي او هغه څه کار نه شي کولی، بهتر خو بیا دا دی چې فوج دغه ته راوباسه کار کړم چې دا مرض جوبله خو نه کېږي. د دې وجې که نه بیا خو چې دا غلط ناس کی دا غلط دې ته مالې باندې فوج ناس په شمالي وزیرستان کې یا خو دغه شو کی چې خپل بچو کم از کم څه تدابیر اختیار کی. هم نه کوي نو بیا دغه فوج خاطرې څه د پاره دی دا نه قابل فهم دی. ما د پاره دا په کار کې دا واپس روبه دي کم از کم چې خطرات او خدمات روبه دي دا به وجه خلک وزیر کیږي او دغه به نه کیږي. چونکې زما په خیال باندې دا صورت حال به مزید دې کې به خرابې راځي، ځکه چې هغوی به د حتی الوسه کوشش کوي چې دا الیکشن چې کوم دی هغه دې کې داسې دغه واچي مسائل پیدا کړي چې الیکشن چې کوم دی چې کوم طریقې سره موږ غواړو هغه سې ونه شي.
بریګیډر صاحب، په دې کې یو دا پوښتنه راپورته کیږي چې امریکا هم په وار وار وایي چې په شمالي وزیرستان کې دې آپریشن وشي. ستاسو په نظر باندې داسې قسمه پیښې چې اوس منځ ته راځي، نو پاکستان فوج یا حکومت په دې کې ولې شاته کیږي یا ولې هغه په دې سیمو کې کاروای نه کوي؟
زمما خیال باندې چې کوم موجوده صورت حال دی هغه کې دا چې فوج عملیات کوي نو هغه کې دا پته ملګي چې دا کوم منظور نظر خلق دی هغه دې په ذات کې راضي او کوم غیر منظور نظر دی هغه په دې کې ذات کې راضي. هغه وخت دا دې کې تفرقه کول چې کوم دین هغه فوجي عملیات ته دا پته ملګي نو دې چې کوم وته ایسټس وته وي یا کوم زمونږ منظور نظر دی کوم خلق په افغانستان کې زمونږ اهداف حاصلولو ولا خلق دی هغه دا دې ذات کې راضي. زمما په خیال باندې دې فلحال خود غدا دی چې افغانستان کې اول صورت حال واضح شي، البته دي خپل اهداف حاصل کی دي به دا سوچته چې دا مسله چې کومه ده دا دومره لوی پیمانه باندې دا موږ حل کو دا کول شي ان شي کولی به باندې دا سوال دی دا خیال دی دا سوچ او فکر دی.
بریګیډر صاحب، چې په دې موجوده حالات کې کوم ګورو په قبایلی سیمو کې کوم صورت حال دی او په خاص تر کو په شمالي وزیرستان او په جنوبي وزیرستان کې، نو په دې کې را روان هم پارلماني ټول ټاکنې کیږي، تاسو په نظر باندې داسې قسمه پیښه به د ټول ټاکنو مخه ونیسي او کنه؟
بالکل دې باندې باندې لوی اثر پوزي مطلب چې کوم دغلط فوج چې کوم دی هغه محفوظ نه دی چې هغه دومره لوی پیمانه باندې دغلط موجود دی په شمالي وزیرستان کې او نور خبرې نشي مو کوم داسې موجود دی هغه خپل حفاظت نشي کولی. تاسو مدا وایي چې کله یو سیاسي مهم چلیږي هغه خپل حفاظت څنګه کوي؟ نو زما په خیال باندې خو دغلط خو د کوم چې امیدواران دي دا غیر نه تلل چې کوم دی نو هغه د خطرې نه خالي نه دي. او زما خیال نه دی چې هلته به داسې پیمانه داسې طریقې سره بهلته الیکشن وشي چې کوم عام یو پاکستان کے یاد پدے منطقہ کے الیکشن کی گئی جن اصول میں روزی خلق جلسے کئی دار دخول رہے خطر دے زمان بخیال باندے دار الیکشن دغل تا با توغل پورا کولی دا سے ماں پہ الیکشن دغل نخ کاری چے خلق بدا خپل رائے چے کم دین آغا اظہار آزاد ہے باندے اکریش
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر جنسې په تیرا سیمه کې د دوو وسلوالو ټولګو ترمنز د جګړې لکبله په زرګونو خلک بیکور شوي دي. دا خلک په ډیرو غریزو او ګرانو لارو د هنګو رګزو کوهاټ او پیښور سیمو تر روان دي. د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي او د حکومت نه د مرستې غوښتنه کوي. په دغه اړه د سیمینا زمنګ د همکار راپور.
د خیبر سرکاري چارواکو او ځای اوسیدونکو په وینا د خیبر جنسې په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت په لور ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړۍ نخته ورستو په زرګونه خلکو د غسیمه پرې خدا او به کور شوی خلک د صدې او اورګزو په لار په خبرته را رسیدلې دي. چرته چې دوی د ستي سات خپل خپلوانو کاره دی رښوی دي او لا هم نور کډی د دغه سیمینه را روان دي. دغه کډوال وای چې په لارو کې د ترانسپورت د نشټوالي او روانو بارانونو لامل د ډېر رستون زو سره مخ شول. د خیبر جنسي پولیټیکل انتظامیه په وینا تر دې دمه د تیرا میدان نه خوښه 50000 کسان به کور شوي دي چې صد پاسه 5000 کورنۍ جوړیږي. د تیرا میدان نه به کور شوي یو تن سجاد پرې دی د خپل ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای
ترانسپورټ سہولت خاص نه و چې برنه بارونه وو او موږ سره وړو کې وړ کې وو چې هغه میاند کوتونو کې نیولې وو او نور داسې ډېر مشکلات وو سمونونه به سره سمونونه رووتو او په لارو کې برنه مر باندې ورته ټول نندو او ډېر کسان په کې داسې وو چې خپل یارو کې خپل کورونا نه ورک شول.
د تیرا میدان نه به کور شوې ذاکر شاه وای چې دغه جګړې مشکلات سره مخ کړل او اوس دلته په پیښور کې د یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري.
خو دې سره بیا داسې مشکلات جوړ شوې دغه جګړې سره چې بالکل د رسن یار بند شوې، نه خوراکي مواد وو، نه دوړه وه، نه وړه وو، نه بل شی وو چې په هغې باندې خلکو خپل ژوند تیر کړی وای. حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې د کپڑو ضرورت شته، د برستنو تلیې ضرورت شته، دلته د کورونو خلکو سره نشته، ټینټونو ضرورت شته، د برستنو، کپڑو، خوراکي موادو، دوړې، غوړو، د هر شي ضرورت شته.
او د باډې سیمې اوسیدونکي سلطان اکبر پریدی د تیرا میدان د کډوالو د ستونزو په اړه وای.
یقیناً دا کډوال خو چیری ډیر په بیسره کې راوتی دي چې هغه سپلی هم نشته، همدارنګه چې کوم ډیر په توندې کې راوتی دي، په یو جوړ جامو کې راوتی دي، د هغه لپاره د فوري طور د خوراک او د هغه د رهایش لحاظ د کمبل او د بسترو چې کوم دوه ډیر سخت ضرورت دی.
د تیرا میدان نه بې کوره شو خلکو د ستونزو په حق له مو چې کله د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطاءالرحمن او رگزی سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې پولیټیکل چارواکو او اف ڈی ایم اے د دوی رجسٹریشن شروع کړی دی او د رجسٹریشن وروسته به ورته مرستې ورکولی شي. یا د دیوی چې خوښه دوه میاشتې وړاندې د خیبر جنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښتې پیل شوې دي چې تر دې دمه پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده او په لسګونه ځایي اوسېدونکي هم پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي او د خیبر سرکاري چارواکو او د تیرا نه بې کوره شوو عیني شاهدانو په وینا طالبانو د تیرا میدان په زیاتره برخو باندې قبضه کړې ده او د انصار الاسلام یو مهم مرکز یې هم په خپله ولکه کې اخیستی دی. خو بیا انصار الاسلام ډله وای چې اوس هم د تیرا میدان ځنې مهمې برخې د دوی په ولکه کې دي.
د پاکستان پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف هیواد ته راستون شوی دی. پوښتنه داده چې د افغانستان د پښتنه دا چې د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې د پرویز مشرف اهمیت شته او کنه. په دغه موضوع باندې زموږ همکار فرشته جلالزی د سیاسي چارو د کارپور رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي. راځي چې دا خبره وو.
دته اوس ډېر خطر دی او داسې مخکاري چې پاکستان په سیاست کې د داسې ډېر مهم لوی مقام کې دی شي، ځکه چې فعلاً د کوم سیاسي ګوند دی آل پاکستان مسلم لیگ هغه ډېر کمزور دی په تنظیمي لحاظ باندې هم او په دې کې داسې څه تکړه یا مشهور کسان هم نشته چې هغه په ټاکنو کې چوکې وګټي.
یوسفزی صاحب، تاسو شو ټکی ته مو اشاره وکړه، پرویز مشرف سیاسي سابقه هم ډېر نه لري او دی ولسی سړی هم نسی ګڼل کېدلای، څنګه به دی د خلکو ملاتړ ترلاسه کوي؟
دا ډېر یو مشکل کار دی. دی اکثر دا وایي چې دی یو فوجي دی، یو کمانډو دی، یو جنرل دی، دچانه نه ریږي. دا دی غټه غټه خبرې کوي. واقعا دا ډېر لوی خطر دی. نن هم پاکستان حکومت د لپاره ډېر د امنیت انتظامات کړیو. دوا داسې ګاډي راوستیو ایرپورټ ته کم باندې چې بم یا ګولې اثر نه کوي. دا اوس دی که سفر کوي پاکستان کې انتخابي کمپین چلی، هغه به ډېر یو مشکل کار وي. دی خو بلوچستان ته بالکل نشي تللی، هلته کې تګ به ډېر خطرناک وي. خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې هم بته خطر ډېر زیات دی. حتی چې دی کله په قدرت کې وو هغه وخت د سره ټول اختیاراتو د باندې دوه لوی لوی حملې شوي. اوس د ده امنیت چې کوم دی هغه یو ډېر لوی چیلنج دی، نه صرف د دې لپاره بلکې د پاکستان حکومت لپاره هم او د پاکستان فوج لپاره هم. دا یو ډېر مشکل صورتحال دی، ځکه چې د مخکې د فوج مشر پاتې شوی دی او فوجان به نه غواړي چې دوی پخوانی سالار ته نقصان ورسیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اردن گودرنگ شبیلا په پختونخوا کې د سحر لس نیمه بجې کې دونکو دی د مجید بابر نبا مهم خبرونه او د خبرونو رسترته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او زمونږ ونی زخ پرونه ستونزه او سرکار به هم اورې لومبه خبرونه
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسوی پرون په کابل کې وی خبري غونډه تا د وینا پر مهال قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په دورشل کې دغه هیواد کې د طالبانو د دفتر د پرانستو لپاره د افغان حکومت مخکې شرایط بیا تکرار کړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبري لوي چې نن به پخوانی قاضي سلی رتیا کلن میر هزار خان کوسا د پاکستان د عبوري وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کوي. د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر بوکچی زوی تلال بوکچی پرون په کوئټه کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د وجلو په سر د یو عرب روپو د انعام اعلان کړی دی. هغه زیات کړه کچره مشرف د هغه مېرمنې صاحب مشرف وجلو نو هغه ته به دوه عرب روپۍ ورکوي. د صوبې خیبر پختونخوا د عبوري کابینې نه وزیرانو نه پرون په پیښور کې د دغې صوبې گورنر انجینیر شوکت الله خان سوګند واخیستو. ټاکل شوی چې امریکا به نن په رسمي توګه د باګرام هوایي ډګر سره نږدې د پوځي زندان چارې افغان حکومت ته وسپاري. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې پرون ماخام د ګډو امنیتي ځواکونو په یو برید کې د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان محبت په ګډون شپک تنه وجل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته تر دې دمه سندي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې عراق ته ورسید. کیری په بغداد کې اندېښنه وښوده چې ایرانی الوتکې د عراق د فضا له پاسه شام ته وصله لیږدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې دا اندېښنه یې له وزیر اعظم نور مالکی سره شریک کړي. تبرس او نړیوال پور ورکون کې نن سهار د لسو ارب ډالر د بیل اوټ په لړ کې یو لوزنامه تر رسیدلې دي.
مهم خبرونه مو ورو دوردونکو چې مجید بابر وړاندې کول او اوس د پاکستان د قامی مطبوعاتو نسخ ځان خبرو چې لیکلې دي په دغه اړه له اسلام آباد د احمد الله راپور ته غوښتل.
آج ورسپانا پخپلی اداری کې وایي چې الیکشن کمیشن د ډیر سوچ او سلا مشورې وروسته میر هزار خان کوسو نگران وزیر اعظم وټاکلو. حالانکه دین وړاندې حکومتي او مخالف ډلې د د په ګډون په څلور نمونو د ورځې بحث وکړو خو څه نتیجې ته اون رسیدل. خو چې کله الیکشن کمیشن فیصله وکړه نو بیا ورته منظوره وه. اداریه وایي چې نگران وزیر اعظم د ټاکنې وروسته ژمنه وکړه چې پاکې صافې ټول ټاکنې به کوي. امن او امان لړکې بعد صوبایي حکومتونو سره تماس کوي او د بلوچستان په حالات هم د وزیر اعلی سره ویني. اداریه وایي چې ملک کې هر ځل د پاکو صافو ټول ټاکنو خبري کیږي خو کله هم داسې نه ده شوی، بلکې ویلې شي چې ایواز د یحیی خان دور کې ټول ټاکنې به د سر ډلې پرې شوی وي. حالانکه دې کې هم سرکاري ټي وي د چا مرسته او د چا مخالفت کولو چې په نتیجه کې ملک دوه ټوکړې شوی وو. او بل دا چې د هر ځل ټول ټاکنو وروسته د ټګۍ برګۍ تورونه او د جوډیشل انکوایري غوښتنه هم کیږي. خو هیله ده چې دا ځل به داسې ونه شي ځکه چې وزیر اعظم او چیف الیکشن کمیشنر وانا ریټایرډ ججان دی او دوی د ټول ټاکنو پاکو صافو کولو پوره پوره کوشش کوي. او کدا سی بیا هم اوشوا چې جوډیشل انکوایری غوښتنه مخه تراغله نو د خلکو په عدلیه او ججانو به هم اعتماد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د فوز مشورولۍ له اړخه الیکشن کمیشن ته په 11 مئی د پورم نټول ټاکنو کولو باور ورکړی شوی دی، کوم چې ښه خبره ده. اداري زیاتوي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې ملک په مختلفو برخو کې بعضي سیمې حساسې ګرځولې شوې دي، چرته چې په خاصه توګه د زنانو د ووټونو په اړه سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې زنانه د ووټونو لپاره د کورونو نه راوباسي. اداري اخیره کې لیکي چې ځینې داسې نورې سیمې هم شته چرته چې د امن او امان صورتحال ښه نه دی او هغه ځای صورتحال دا تقاضا کوي چې هلته د فوز په نگرانۍ کې ټول ټاکنې ترسره کړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور خار په جوډیشل کمپلیکس کې د شوی ځانمرګي برید نه یو ورسپاس د جلوزو کیمپ ماجر بازار کې د بمی چاودنې لقبل 12 کسان مړه او 15 جوبل شوی دي. اداري لیکي چې جلوزو کیمپ چاودنې او دینه یو ورځ وړاندې د پیښور خار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه سرګند شو چې د څه مودې نه پس په پیښور کې یو ځل بیا ترهګري شروع شوې ده او د دې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او اولسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي. اداریه لیکي چې د صدر آصف علي زرداری لخوا د راتلونکي مئی میاشت په 11مه نیټه د عامو انتخاباتو کولو اعلان شوی دی. په یقیني توګه د جلوزو کیمپ او جوډیشل کمپلیکس یا د چاودنې د حالاتو نازکتیا دلیل دی او همدا پیښې د دې ثبوت دی چې د ملک دښمنه او اولس دښمنه عناصرو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو ناوړه کوششونو کې چټکتیا راغلې ده. که د مرګ جوبلې د ناوړه پیښو دا لړۍ جاری پاتې شي نور سره به د ټاکنو په سپېڅلتیا ډېر بد اثرات پرېوځي چې ملک او قام ته به ډېر زیات زیان ورسیږي. ځکه نو د دې پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت او اولس دواړو په سر یوه درنه ذمهواري ده راځي چې باید دا کوششونه شنډ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبر ایجنسی په خپل یو مقاله کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دغه هیواد ته د ستنېدو خبر راخسته ده. ایجنس لیکي چې د کراچۍ په هوایي ډګر د کوزیدو نه پس امنیتي اهلکارو مشرف د لسګونو موټرو په قافله کې داسې په بیړه د هوایي ډګر نه وزغلولو چې د هغه هر کلیله کوم په سلګونه خلک راغلي وو او غوښتل یې چې په هغه به د ګلونو پاڼې وپاشي همدغه سپاتې شول. ایجنس لیکي چې د کلونو د خود ساخته جلاوطنۍ او د دوبۍ نه راتګ نه پس بعد مشرف ډومبای هڅه خپل سیاسي حیثیت بحالول وی. د ایجنس په خبره د کلنه چې دغه پخوانی پوځي جرنیل لواکا لریکل شوې ده د پاکستان سیاسي مشرتابه دغه هیواد د مخپخکته تلونکو اقتصاد خکولو د اسلام پالو سخدریزو د هلو زلو د واشنگتن سره د بی پیلټ الوتکو د بریدونو او په خفیا عملیاتو کې د اسامه بن لادن د وجونو نه پس د سختو مشکلاتو ښکار دي. ایجنس وایي چې په دې وروستو سو کلونو کې پاکستان د واپسای د سو سو زله د ژمنو نه پس اخر هم د دوبۍ نه د غلوتکه چې مشرف پکې سپور وو کراچۍ ته ورسېده. مشرف ویلی دی چې د روان کال د مئی په میاشت کې په ټول ټاکنو کې د خپل سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشري کوي. پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د عبوري وزیر اعظم لپاره د بلوچستان د های کورټ د پخواني ستر قاضي میر هدار خان کوسنوم غوره کړو. د ښاغلي کوسنوم د دغه سوکې لپاره د پخواني واکمن ګوند لخوا ورکل شوی وو او انتخاباتي کمیشن د هغه نوم په هغو څلورو امیدوارانو کې غوره کړو چې اپوزیشن او حکومتي خواوې پرې سلا شوي وي. بلخوا رایټر خبر ایجنس د افغانستان د خارجه وزارت هغه خبره په خپله مقاله کې راخستې چې پرون یې ویلي وو چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره عربي هیواد قطر ته سفر کوي. ایجنس لیکي چې دغه سفر موخه به په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د حل راوستو د هڅو برخه وي. ایجنس لیکي چې قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موخه دا به د افغان ولسمشر لومړی سفر وي او دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو امریکا او پاکستان سره د سو کلونو د ځنډ نه پس د سولې خبرې بیا کیږي. ایجنس لیکي چې په دغو خبرو کې به د قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو خبره هم شامله وي. ایجنس د یو ناپیژندل شوي افغان لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې تمه کیږي چې کرزی به په راتلونکي یوه اونۍ کې دغه سفر ترسره کړي.
مجید بابا روش نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کوله. اوردونکو سیو راپور د جمهوری وطن ګوند مشر نوابزاده ترل بوکتی ویلی د خپل پلار قاتل پخوانی امیر پرویز مشرف دی او هر هغه څوک چې نوموړی وواجه ورته به د یو عرب کالدارو ورته به یو عرب کالدار د انعام په توګه ورکوي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پخوانی امیر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف له تیرې سمودې د جلاوطنۍ نه وروستو د اتوار په ورځ بیرته پاکستان ته راستون شوی دی. نور حال له کوټې خدینور ناصر راکي.
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بکټی زوی نوابزاده تلال بکټی د اتوار په مازیګر په یوه خبری غونډه کې وویل د پاکستان پخوانی امیر ریټایر پرویز مشرف د پلار قاتل دی او که هر څوک نوموړی ووژني نو ورته به د انعام په توګه د یوه عرب کلدارو مځکه ورکړي. د تلال بکټی په وینا مشرف نه یوازې نواب اکبر خان بکټی وژلی بلکې تورې ولګاوه چې په جامعه حفصه کې هم په لسګونو بېګناه انسانان وژل.
میں نے بطور مسلمان ایک ارب روپیہ
زه د یو مسلمان په توګه د یو عرب امځکه هر هغه چاته د انعام په توګه ورکوم کوم چا چې نوموړی واژه. ځکه چې شاوخوا شپږ ویشتو علماو دای واجب القتل ګرځولې دی او دا کار که هر چا وکړ هم دومره انعام ورته ورکړم، خو که چیرې د مشرف خپلې کورودانې وکړ نو د هغې لپاره بیا دوه عربه کلداری دی. د وجل برده چې په 2006 کال کې د پخوانی امیر جنرال ریټایر پرویز مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټای وژل سوی و، چې تر هغه وروسته یې زوی طلال بکټي د پرویز مشرف پر ضد د خپل پلار د وژنې مقدمه هم درج کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجې،
د مشال مارکا
په 1:30 بجې،
د یارانو مشال
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاوکم 7 بجې،
روغتیا او درملنه
په 8:00 د پاسه 7 بجې.
په سوات کې د ملاله فاونډیشن د سور لاندې اړومبنې دستورو شو. د ملاله فاونډیشن مرام دا دی چې د تعلیم، صحت، ماحولیات او ادب او لسی خیر خیګړې په میدان کې د کار کوونکو خلکو ته با ایوارډونه ورکړي. په اړومبنې دستوره کې د سوات نوموړي ادیب او شاعر عبدالرحیم روغانی ته ملاله اکسلنس ایوارډ ورکړی شو. نورحال لمنګورې نه د نیاز احمد خان پر راپور کې.
سوات پریس کلب بنګور کې د ملالا فاونډیشن د سوري لاندې اړومبنۍ دستوره کې زی ادیب او شاعر عبدالرحیم روغانی ته د هغه د ادبي خدماتو په توګه ایوارډ او نقد انعام ورکړی شو. په دغه لړ کې د ملالا فاونډیشن له اړخه زی مشر احمد شاه اویل چې ملالا فاونډیشن یو نړیوال تنظیم دی او د هغې عہدیداران اوس ټاکل کیږي. دغه فاونډیشن به په نړۍ کې او خصوصا پاکستان او د پښتنو په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم په اړه هلې ځلې کوي. احمد شاه د دغه غونډې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
نن د ملالی فاونډیشن د سوري لاندې یو پروګرام شو چې د دې علاقې یو نوموړی شاعر عبدالرحیم روغانی ته د هغې طرفه اولنی ایوارډ ورکړی شو. او ان شاء الله پروګرام دا دی چې هر کال به د ملاله په نوم باندې، ملاله اکسلنس ایوارډ په نوم باندې به هر کال داسې پروګرامونه کیږي.
دغه ایوارډ ترلاسه کوونکي عبدالرحیم روغانی په دا اړه وویل چې دوی د دې ایوارډ مننه کوي.
نو بس خو دا د خپل ځان لپاره ډېره غټه خوشبختي ګڼم او زه دې باندې ډېر زیات خوشاله یم چې زما د فن حوصله افزایی شو، زما د فن تعریف شو او زما زړه غټ شو او ما ته یو قوت راکړ، طاقت راکړی شو چې یاره زه دې نور څه وکړم د دې ولس لپاره.
د ملاله فاونډیشن له اړخه داسې ایوارډ لړۍ شروع کولو په اړه زی یو شاعر ادیب حنیف قیس مشال ریډیو ته وایي،
ضیاءالدین یوسفزی صاحب او ملاله دا یو زبردست کار وکړو چې که په دې علاقه کې پچا کې هم ټیلنټ او په هر فیلډ کې دا نه چې یو د شعر او ادب پوره شي، خو چې د قام دپاره، د وطن دپاره، د دې دپاره کار کولی شي، نو هغه ته به باقاعده ایوارډ میلاویږي او د دې خرچه به په هر جوړ چې خو به د هغه غاړي کېږي او هغه به کوي. زبردست کار دی چې د قام سره یې خپلې رشتې پرې نه کړې، بلکې اړیکې ورسره نور هم ښه مضبوط کړو. موږ ډېر تر دې په درنه سترګه ګورو.
دغه ایوارډ دستوري ته ویناوالو دا هم ویل چې داسې هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو مرستو او پرمختګ لپاره دولت ته هم پکار دي چې د ایوارډ دغه لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو اوریدونکو اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیز خبرونې ستونزې او سرکار. دا خبرونه تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د ونی د خبرونې ستونزې او سرکار نننۍ موضوع په خیبر پښتونخوا کې د تباشو سکولونو د ذمہوارو ته د سزا ورکولو په اړه ده. تر دا مهال په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو سکولونه په بمونو الودولې شوې دي، خو پښتنه دا ده چې تر دا مهال تیر صوبایي حکومت په دې اړه کومې پلټنې کړې هم دي او کنه، او د دوی په نظر دغه سکولونه چا تباه کړي دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ہمیں کوئی مانتے رہا ہے تو تباہ ہری پور میں صرف کوئی اسکول جو ہے وہ تباہ نہیں ہے. اوسا پورے منگا وہ اویا اسکول نہ چلی دی تو ورکڑی بھی ہو پائے بانے مزے بجوڑ مومن ہو کے ہو تقریباً پائے کہ لگ جڑا اسکول نہ کمپلیکشن بھی ہو ان سے حوالہ کری ہے کیا
تیرہ میاشت په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. تفصیل ته ستاسو پام راګرځوم. په اسلام آباد کې د شخړو د سار یوې ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو دریو کالو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه د ورانو شوو سکولونو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په خیبر پختونخوا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو کې 1.3 سکولونه وران کړل شوي دي. راپور زیاتوي چې ترهګرو یوازې په تیر یو کال کې په خیبر پختونخوا کې 250 او په قبایلي سیمو کې 10 سکولونه په بارودي موادو الوزولي او تباه کړي دي. په اسلام آباد کې مې د دغه راپور خپرولو ذمہواري ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر ډایرکټر عبدالله خان نو پختل چې د سکولونو په اړه د دغه راپور ترڅنګ آیا تاسو د دې په سببونو هم کومه څېړنه کړې ده چې وسلوال یوازې په پختون میشته سیمو کې سکولونه ولې په نښه کوي؟ نو هغه وایي چې
وجہ کاری چې د وسلوالو د موجوده نصاب تعلیم په اړه تنگ نظر فکر سرګندي او خبره چې ګوندې دوی ځکه سکولونه په نه کوي چې په دغو سکولونو کې پوس کیمپونه جوړ کړی دي او د هغې د رد عمل په توګه په نه کوي. نو د مثال په توګه ثوابه ضلع کې خو نه د وسلوالو کیمپونه شته، نه په دغه ځای کې فوس شته او تر ټولو زیات سکولونه په دغه سیمه کې تباه شوي دي. نو دا سرګندي چې وسلوال د سکولونو موجوده نصاب تعلیم په لادینیت مبنی ګڼي، حالانکه په پاکستان کې چې کومه لیبرل طبقه ده هغه په دغه نصاب تعلیم باندې هم نیوکه وایي چې په دغه نصاب کې مذهب ته ډېر زیات ورکړل شوی دی. او بل دا چې سکولونه یوازې د خیبر پختونخوا په پختون میشتو سیمو کې په نخښه کېږي، خو په هزاره، ابټ آباد، هری پور او مانسهره کې سکولونه بالکل نه دي تباه شوي.
ہزارہ میں ہمیں کوئی مانسے رائے بٹباد ہری پور میں صرف کوئی سکول وہ تباہ نہیں ہے.
راپور کی راغلی دی جی پتیر یو کال کی دا قبائلی سیمو پا ممندو کی تر ٹولو زیاد شپاڑ سکولونا تر دی راپور تر برابر ولو تباہ کل شوی دی. دا دی تر سنگ خیبر کے نہ او پا باجور شمالی او جنوبی وزیرستان کی یو یو سکول تر ہگرو تباہ کرے دے. خو پا پی خور کی دا قبائلی سیمو لپارا دا تعلیم دا سانگی ڈائریکٹر جنرل محمد ہاشم خان بیا پا قبائلی سیمو کی پتیرو سوکلونو کی دا تباہ شوی سکولونو شمیر زیات خای او وای چی
یاره دا هو لکه دا د دې سره وزه ته پاس بده نه کومه چې هم سره پټا کې څه تقریبا 300 او 800 سکولونه ذکر نه دا د بمې چودونو کې دا چې یاره ته باشي نو اوس پورې خو زمو سره په نار تو ساوث کې دې د سکول بلا شوی بالکل نه دی کنه. البته دا چې دې کا په عملیاتو کې مطلب دې بل سکول نه خراب شي وی کنه، نو په هغه د دوباره بحاله لپاره زمو سره خپل یو پروګرام دی. هغه موږ سکول زمونږ دی موږ یو ای او سعودی گورنمنٹ او مختلف ڈونرز پر باندې موږ هغه سره خبرې روانې دي. په کومه اوسه پورې موږ وو او یا سکول نه چې دي ته ورکړې دي او پای باندې موږ به جوړ مومن دوی هو تقریبا پای کې له ګل سکول نه کمپلیکس هم دي او موږ ته حواله کړی دی. کنه
عبد الله خان وایي چې څه هم د پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د 1300 راهیسې د جهادي کیمپونو او د دغه جهادي مفکورې سره تړلې ډېرې ډلې شتون لري، خو هغه چره هم سکولونه نه دي پنه کړی او د په خبره د هغه وجداده چې هغه وسلوالو په جدید نصاب تعلیم مبنی سکولونو کې زده کړې ترلاسه کړي او په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې چې کوم وسلوال دي هغه د مذهبي مدرسو نه فارغ دي او جدید نصاب تعلیم ته د لادینیت په نظر ګوري. د سکولونو د تباهۍ په اړه حکومت کومې پلټنې کړې دي او د چا پر ضد یې مقدمه جوړې کړې دي؟ په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک سره رابطه برابر کړه او په سر کې مې ترې وپوښتل په خیبر پختونخوا کې دومره سکولونه ویجاړ کړل شوی دي، د هغې څه اف آی آر تاسو درج کړی دی؟
بالکل، دا تاسو ته په علم کې وي دلته چې کوم هم نامعلومه واردات اوشي یو اف آی آر درج کېږي د نامعلومه خلکو خلاف. ټول چې زموږ سکولونو ته نقصان رسېدلی وي دا فایدات دا اف آی آر هم درج کېږي. تر ډېر حدت پورې بیا ډېر ځایونو کې زموږ خپل چې کوم دغه پسو کې باران دي هغه هم انټرګیټ شوي دي او بالکل په باضابطه باقاعده توګه باندې
بابک صاحب. تر دا محال ستاسو د وینا تر مخه چې د دې ذمہواری چا نه دا غسته نو چې ذمہواری نه دا غسته نو بیا تاسو یا ستاسو حکومت څنګه وایي چې دغه تعلیم دښمنان به هم دغه طالبان یو دی بدا کړی
زما یقین دا چې دا موږ ځکه نشو ویلی چې اوسو کو د پربرورو یا د عزیزولو د دښمنو په توګه وینو په کار دار چې هغه خلک یو بل بیا کور روان کړي یو بل له ودرې روان کړي یا د ذاتي املاکو ته نقصان ورسوي سکول خو یو قومي ملکیت مرکزی حکومت یا کوشش
یو کس ته هغه سره ټوپک هم شته، هغه سره بم هم شته، هغه ځان مرګي برید کوونکی هم لري. هغه راځي بشیر خان غونته انسان وجنی، یا د میا صاحب غونته د زوی باندې برید کوي هغه وجنی. د دین علاوه نور ستاسو یو شمیر کار کوونکی وجل د عوامي نېشنل ګوند. نو بیا هغه د یو سکول ذمہواری ولې نالي؟
دا څه زما وروره، زه به بیا ستاسو هم سوال کوم. دا زوی و جدال کې تاسو کوم ته جسس ته دا ختمول غواړي. بنیادی کاردار کې دې جسوره خلق او جو یا دا سور نقصان او شاو دا ټول کار چې دا ډېر غلط کار دی، دا د مذهب خلاف کار دی، د انسانیت خلاف کار دی، دا بل پر په هر ځای ته ته ومن خلاف کار وایي، دا خلاف کار دی. دا غلی دی نو دې غلا کوي، دې په دې وطن کې اړې غړې جوړوي. اوس موږ ولې دا خبره بل طرف ته بوزو؟ مثال قیامت کې لکه دا مثال موږ بدا وایي چې دا کار دی نه کوي، دا تعلیم دښمنان نه کوي، دا بیا څوک کوي؟ دا خو یو سوال نه کړه او دا څه لپاره کوي؟ اوس د سکول جوړولو ضرورت دی، د سکول ته د بنیادی سہولت ورکول ضرورت ہے، مطلب در اس کو دفعہ تکول ضرورت ہے، کل کو دروانوں کی ضرورت نہیں پتہ ہے. جما اور رسول تو مائنڈ سیٹ بل کا موجود ہے، تاسو گور کی تبھی دم مزدی سیاسی جماعت میں چسور دی دم مزدی جماعت میں تبھی دا کو ٹوٹلی دخل کو ایکسپلیٹیشن ہے. اذا تعالی مثال در کو ما لیکن مثال جمعیت العلماء دا دی یو یو کوئی تو یو کلی کی دخل کو نا زمکا کہ مدرسے دے پارا علی نبی خلق تا دا خبر ہے کہ جی تو منگا مدرسے جوڑو دی کہ بر اللہ تعالی قران میں تب قران شریف ہوئی شی دل تب ترجمہ ہوئی شی دل تب تشریح ہوئی شی دل تب فائدہ ہوئی شی نظر ہوئی شی چې کله دغه مدرسه خلق ته چندو جوړ کی نو بیا غیر جمعیت العلماء جنده ودرې اوس دوی چې دوی دا څه ته نو وي چې تاسو موږ زما کرا کې موږ دلته جمعیت العلماء د پاره مدرسه جوړه کی دا تاسو ګورې چې دلته ژوند کې دی څه به یو لوی مشکل سره مخ دی. اوس هغه مشکل دا ډور مشکل دی چې په دا تعین هم نشي کېدی. دا یو ځای دی چې دا خلق کلاو خو نه دی کنه، اوس کلاو خو تاسو نه ودرې ونه ډبول کنه. مثال نن اعلان وکړي کی او سبب زدا کار کوم او زما نوم دا مثال خبر دا دې پښتې دې پیرې دې مثال دې پیریانو دې دې زنانو په جامو کې راځي، دې جو وکیلانو په جامو کې راځي، دې طالب علمانو په جامو کې راځي، دې جمعه تزي دې مدرسې تزي. نو مسله دا ده دا ډېر مشکل زمونم تاسو چې کوم تجسس ته دا مون منو چې له کده دا تجسس دلته ټول کوم نه مثال چې له اخر دا سوق دي او دې څه غواړي دې ته مونږ ځان نه کنفیوز کو. دا ډېر زیاته واضح ده چې دا زمونږ دا مونږ پسمنده لیدل غواړي، دا مونږ تعلیم نه محروم لیدل غواړي.
بابک صاحب ستاسو څه ګڼئ چې آیا پښتون قوم د دې ټولو سکولونو د تباه ہے د وجنا هغه خپل ماشوم سکور کې ساتلې دي حوصله ما ته شوی د چې سبق بنوي ما او کنه سکول ته خپل ماشوم لیږي؟
بالکل دا څنګه دا زوما چې پښتانه چې پښتني هغه یریږي نه چې یریږي هغه پښتني او زه ته دا وو مستر دې پروګرام په ساته سره چې ټول پښتنو باندې زمونږ افتخار دې زمونږ ویاړ دې مونږ ډیر جاتو په فخر سره خبره کوو چې باوجود د دې نه کې یو سکول باندې حمله شوې ده نو هغه ورځ په سکول کې ماشومان نه په بل ورځ په ماشومان ناست وو په یو پولیس سټېشن باندې حمله شوې ده نو په هغې ټیم باندې شهیدان شوي دي او ګینټه پس هغه پولیس پوستې ته پایان پښتانه راغلي دي او هلته موجود دي داسې که په پریس کلب باندې حمله شوې ده داسې که په جومات باندې حمله شوې ده داسې که په عدالت باندې حمله شوې ده داسې که په بازار کې حمله شوې ده تاسو وګورئ چې ژوند چې دی هغه دلته روان روان دی باوجود د دې نه چې یو ډېر لوی مشکل سره دا پښتانه چې دي هغه مخ دي بالکل زه خو ډېر ښه فخر سره دا خبره کوم چې چونکې زمونږ لاره چې دا د حق لاره ده مونږ په حقه باندې دا ټول کام چې دی دا په حقه باندې دی د هغې په نتیجه کې الله تعالی دې ټول کام لا دوره حوصله ورکړې ده او بیا د تعلیم په حواله باندې خو زه ډېره زیات خوشحاله یم په دې حواله باندې چې په ټول کام کې دا احساس راپورته شوی دی چې هغوی د خپل کام بچي چې دي بچیان چې دي د هغوی په لاس کې قلم او کتاب هغه لیدل غواړي او زه دا ګڼم چې د بابا فخر افغان باچا خان هغه ارمان چې دی هغه نن برابر شو زه به تاسو له د سوات مثال درکوم زه به تاسو له د شانګلي مثال درکوم زه به تاسو له د بونیر مثال درکوم یا د هغه سیمې مثال به تاسو له درکوم چې هلته تر خبرو په ډېر تعداد باندې دا تعلیمي ادارې چې دي دا یې په نښه کړي دي او انشاءالله انشاءالله دغه باطله خلک چې دی دغه اجرتي قاتلان چې دي دا د تعلیم دشمنان چې دي د ترقۍ دشمنان چې دي په دې وطن کې دي د امن دشمنان دي انشاءالله انشاءالله د هغوی په تقدیر کې شکست لیکل شوی دی
بابک صاحب د دغه اجرتي قاتلانو د امن د دښمنانو د دغه شرخوخو مشران د دوی ځینې کارکوونکي د دوی خلک ستاسو په ولکه کې دي ستاسو په جیلونو کې دي پنځه کاله وشو قوم دې دا پوښتنه م کوي چې که ټیک ده د سکولونو دورانولو یو خلک ککړ خلک هغوی عدالت ته لاړ هغوی سزا نه شو نو دغه خلک خو تاسو سره دي نو هغوی ولې سزا نه شو
زما وروره قوم کلم دا تپوس کوي قوم ته موږ ستاسو د پروګرام په وسادت قوم ته خبر هم دی هغوی ته ویلم غواړو چې د حکومت کار مشل دي اوس عدالت چې دی دلته ډېر لوی بدقسمتي داره چې عدالتونو کې کومه فیصلې شوي دي هغه فیصلې بالکل د هغه زدانوں کے طرف خبر و پہاک کی شوئی کو دنیا مخلوق چکم دیا گاہ غیر ہاں کرے اس آغا کار یا دیو وزیر یا دیو چیپ منسٹر نہیں ہے یعنی دیو گورنر دے آغا دیو جج کار دے آغا دا عدالت کار دے پکار دار کے دا یا عدالت پلوان دے دے طول وطن حالات کی دیو موجود دی پراتے دی اولی دیا دا خلق رہا کی گی پکار دار کے آغا خلق دے پانسائی کوٹو تا واسطو لشی اس کی آغا عدالتی میں ملی گی حکومت هغوی سره څه کولی شي دا خو تاسو ګورئ چې هغه چیز جس بیا دې خبره وزیر اعظم عدالت ته راغواړي وزیر اعظم یې د دې ملک لرکو د خپلې څوکۍ نه بل وزیر اعظم پیشه یې راغواړي نو مونږ خو دا خبره کوو په کار داره چې عدالت ازاد وي د دې عدالت د ازادۍ لپاره ټول قوم چې دی کوششونه کړي دي ځکه هغه عدالت د هغه ترخګرو پر وړاندې بې بسه دی زما یقین دار چې دا جواب به عدالتي نه ورکوي ځکه چې زمونږ کار چې دی مونږ ډېر په نرتوب باندې او ډېر په مړانه باندې د کام د دې دښمنانو مخ په مخ ولاړ یو مخامخ ولاړ یو ځکه نو هغه اجرتي قاتلان چې دي هغوی دا خبره کوي چې عوامي تلپاتي دا زمونږ ټارګټ کړ زمونږ خو ذاتي دښمن چې اثر نشته مونږ خو د کام دښمن په خپل سر باندې
تردا محال پوری خیبر پختونخوا کے سمر اسکولنا سرکاری اسکولنا چ تباشوی دی دہغیش میرا سمر
اوسا پوری نبی تر خدرائے پوج بانی اتس اسکول میں دا سی چا اغا تباشوی دی پجوزی تو بانی تباشوی دی په مکمل توګه باندې تباه شوی دي مونږ د الله فضل له خپل بهتره حکمت یې نیوه بیا تاسو ته معلومه ده چې یو سکول روانول چې هغه باندې نه پیسې لګي او نه وخت لګي چې کله بیا دغه سکول مونږ جوړو په هغه باندې رقم هم لګي پیسې پرې هم لګي بیا پرې وخت هم لګي د هغې اتیز باوجود مونږ ولا فنډنګ انتظامات چې دي هغه کړي وو تر ډېره حده پورې اویا فیصده پنځه اویا فیصده سکولونه چې دي هغه بیا ودان شوي دي هغه بیا آباد شوي دي په هغې کې د سکولونه چې کوم کلاسونه دي هغه باقاعده لګي او باقي سکولونه چې دي ان شاء الله زر تر زره به هغه سکولونه سیاسي ادارې لپاره هم د فنډنګ انتظام چې دي هغه شوی
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سو هم ستوند وی نو زمون تر غوغوی ضرور راور سوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه